شنبه د سلواغې 14مه د فبروري 3مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په یو شمېر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوی لننني سفر خبرو. په دې اړه د افغان او پاکستاني لوري څرګندونې لرو. هم د همکاریو ژمنې شوي او هم تر غونډو مخکې د اجنډا په اړه له دواړو لوریو زر او نقیص خبرې شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستیال ولسمشر سره د ترهګرۍ د مبارزې په اړه خبري وکړې. د پاکستان جګپوري پوځي او ملکی پلاوی نن کابل ته رسی شي. امریکا غواړي چې خپل اټومي وسلې نوي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وی د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. شاغلی غنی پرون پر ټویټر ولیکل چې مایک پینس ته څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. شاغلی غنی له مایک پینس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټر کې ویلي دي چې ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په څیر وه. د کابل ښار په زړه کې د تېرې شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې تر 100 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. ټاکل شوی چې نن د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته ورسی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکی او پوځي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي پکې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته راځي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. وړاندې په خبرونه کې په دا اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلي دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاهاب په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې پیشه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره شوه، د تخار چارواکو تایید کړه چې دغه 22 کلنه ښځه یو بل سړی سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل شوې ده. د تخار د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نږدې یو نیمه میاشت مخکې شوې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 15مې کلیزې په مراسمو کې وویل د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانیسته. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې په خواستانی ستالین ګراد ورته ویل کېدل، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد د وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مراسمو ته وویل:
سوجبه رودینه وسیو میره ریشالس تکدا
د وای هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وشوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د ستالینګراد جګړه د نازي آلمان په وړاندې د روسیې د مقاومت په سمبول بدله شوې چې د جګړې پای ته رسېدو ته یې لار پرانیسته ده. داسې ګڼل کېږي چې د ستالینګراد په جنگ کې تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي. د ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون نوې کړي او د ټیټې کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دا کار تر ډېره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستیو کلونو کې یې کړي دي. د امریکا د اټومي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه که د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د اټومي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2010 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا پوز په راتلونکو لسیزو کې د اټومي حملو د ګواښ په اړه خپل لید لوری بیانوي. د امریکا دفاع وزیر د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 بیا مخونو کې خپره شوې لیکلي چې دا د روسیې د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستیو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. دفاع وزارت ویلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړل شي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیش کړي داسې ناوړه بیه به پرې کړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزارت همداراز د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. دا ساجر اړوي سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کتون کوي وايي
د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وايي د دې چې دا ځلې لږ څه لا زیاتې چې پاکستانیان د تاړ اوباسي چې افغانستان سره همکاري
که چرته پاکستان همکاري ونه کړي کابل به څه کوي په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې اورېدل شي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دغه کله شمله مرچ وړو کله پشمک دار وړو تم ترکاري مرکاري شیان وړو تور شکر 200 سل بعد کېږي د مالو.
د پاکستان د حکومت د ملکي او پوځي ادارو یو پلاوی نن کابل ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس دوی ورځې مخکې تر دې په اسلام آباد کې پاکستانی لوري ته د هغو ترهګرو اسناد وسپارل چې کابل ادعا کوي چې دغه کسان د پاکستان د خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه کوي. د پاکستان هیئت به پر همدې موضوع له افغان چارواکو سره نن خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه یو نظر لري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بل نظر. فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجواب مشري پلاوي چې د پاکستان د ملکي او پوځي ادارو لوړ په چارواکي پکې دي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په کابل کې تر خنړیو همرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته ولاړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون له ارګه په وینا کې ور بیا پر پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې عملی ګامونه پورته کړي.
ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد.
په کابل، ننګرهار او کندهار کې په وروستیو خونړیو حملو کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شو چې زیاتې ملکي افغانان وو. کابل وایي د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس اسلام آباد ته په سفر کې پاکستان ته داسې کره شواهد وړاندې کړي وو چې انکار نشي ورڅخه کېدلی او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پاکستان ته تر سفر وروسته په کابل کې خبريالان ته وویل چې پاکستانی لوري ته د خپلو مشخصو غوښتنو یو سند هم سپارلې دی. ویس احمد برمک وویل له هغه پلاوی سره به چې نن کابل ته راځي د هغو پښتنو په اړه چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي وي مخامخه واضح خبرې وشي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت پرون رد کړ چې اسلام آباد د هغو معلوماتو په اړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس ورته سپارلي د ځواب ورکولو ژمنه کړې. یا هم کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ له مذاکرو سره تړاو لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سمنه د چیروان پاکستانی پلاوی به کابل ته په سفر کې پر هغو مسایلو چې د افغان چارواکو له لوري په اسلام آباد کې مطرح شوي وو خبرې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون مازدیګر خبره سوه ویل سوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجواب مشري پلاوی په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته له پاکستاني لوري سره د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې د رئیس د خبرو په دوام افغانستان ته ځي. په هر صورت په سیمه کې د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وای دا ور د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستان په وړاندې د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونه لیدل کیږي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد امان الله احمدزی ازادي رادیو ته وای دا چې پر پاکستان د غرب فشار زیات شوی افغانستان ته شمو کې ورکوي چې پر خپل غشتونو په شټینګ کړي او پس غرد خپل شکایت ته پاکستان مخته واچوي.
د عمومي توګه فشارونه په پاکستان، اقتصادي فشارونه او په ځنګړي توګه د امریکا فشار او سیاسي نړیوال فشار دا ټول وایز د دې چې دا ځلې لږه زیاتې چې پاکستانیان د تاړ او باسي چې افغانستان سره هم کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي چې پاکستاني پلاوی به د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي سره ګوري او دوه اړخیزو تعهداتو ته به کتنه کوي.
د پاکستان پلاوی نن کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وویل چې دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې د نامنوی مسول پاکستان وګڼل شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د نننه پراخ سیمه د حکومت تر واک لاندې نه دي چې هلته د ترهګرو پناه ځایونه دي. فیصل بیا وویل چې د افغانستان له همدغو سیمو چې کابل پرې واک نه لري په پاکستان کې هم بریدونه کیږي.
We reject any allegations of support to the Haqqani network or the
Mung de Talibano ya Haqqani dale dam latal aw hagota de khpal izmaki karawulo de ijazi warkawulo har qismat turuna radaw پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به لمنځوړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي خای چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په سیر ترهګری ډلې د خپل پټنځینو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامۍ او تور په پاکستان لګول سم خبره نه ده. په ځنګړې توګه کله چې د دې عناصر لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ تر لاسه کېدای شي چې څرنګه په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخه نیولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سرحد د تنظیم د چارو پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې را د پاکستان یو هدف دی څو له دې لارې د ترهګرو د اوشتو را اوشتو مخه ونیول شي. محمد فیصل وویل پاکستان د سرحد پوښتو 915 اویا امنیتي پوستي جوړې کړې دي، حال دا چې د افغانستان د پوستو شمیر نږدې 200 تر رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خبرو داسې ښکاري چې شاید افغانستان غوښتنې پاکستان ونه مني. ویل کیږي چې کابل له پاکستان غواړي چې یو شمېر کسان وروسپاري، خو د ولسمشر غنی سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې موضوع د افرادو د سپارلو تر بریده نه ده، مسله پراخه ده.
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښت دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارل دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو دي، دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افرادو اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
ل نړیوالو متحدینو سره د خبرو په ارتباط پرون هم د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره په ټلیفوني مکالمه کې ټلیفون لاله خبرې وکړي او د امریکا مرستیال ولسمشر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. او د پاکستان د پاوز مشر، د ملي امنیت مشر، صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د هوایی ځواکونو مشر، د سمندري ځواکونو مشر او یو شمیر نورو پوځي چارواکو پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په کابل کې وروستي بریدونه وغندل شول. د افغانستان دا ادارات شوه چې په دې حملو کې پاکستان لاس درلود. د ډیورنډ کرښې په امتداد د ازغن سیم پر تېرېدو ټینګار وشو او ژمنه وشوه چې له افغانستان سره به همکاري وکړي ترڅو ترهګر وځپل شي. د دې غونډې لښمنو بیا څرګندېږي چې دواړه لوري غواړي چې د ترستانو په ځپلو کې همکاري وکړي، خو که چېرته د کابل غوښتنې اسلام آباد ونه مني څه به کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب المار وایي
کابل کولی شي هغه له پاکستان سره د اړیکو کمښت ده، یعنی په دې مانا چې موږ د یو ګاونډي په توګه نشو کولی له پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده راورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
د نن ورځې په ترڅ کې شاید روښانه شي چې تر څه بریده اسلام آباد د کابل غوښتنې مني.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي وست نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
د نړۍ مهمو ورځپاڼو د افغانستان په اړه مقالې خبرې کړې دي. په دغه مقالو کې یو نیویارک ټایمز هم خبره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې عنوان دی د افغانستان په نګټل کېدونکو جګړه کې تر ټولو غوره بایلل څه دي چې هیله یې وسی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې وروسته لدی چې زرګونو کسان وژل سول او د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف سول، خلک له امریکا تمه لري چې بل هر څه کوي خو لاس پر لاس دي نکښینی. مقاله د یوې څېړونکي له قوله لیکلي چې وایي له همدې کبله به د امریکا ستراتیژي دا وي چې افغان حکومت لماتی وژغوري او طالبان له پوځي بریا تر هغه وخت چې امکان ولري لري وساتي. خو د مقالې په وینا یو نه یو ورځ به امریکا او افغانستان د دې لوبي له پای سره مخامخ کیږي. مقاله په پای کې وایي چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان دومره توان لري چې ټول افغانستان په خپل کنټرول کې کړي. اي بي سي نیوز خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ډلې پټنځایونه لمنځوړي دي. مقاله لیکي چې په قلعه واحد سیمه کې اوس پنځو دروازو شاته چودیدونکو مواد وسلې او د ځانمرکو بریدونو لپاره واسکټونه ذخیره سوي وو. د مقالې په وینا د داعش ډلې دغه مرکز امنیتي ځواکونو ته یو نیول سوي سخت دریځ ورشودلې وو. مقاله زیاتوي چې د داعش ډلې دغه غړی په کابل کې د دوشنبه د ورځې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې نیول سوی وو. په هغه حمله کې یو لس سرتیری وژل شو. وروسته داعش سخت دریځ ډلې د دې حمله مسؤلیت ومانه. مقاله زیاتوي چې داعش غړو په قلعه واحد کې لخپل مرکز په کابل کې د درو نورو حملو پلان جوړ کړی وو. د سکاتلند چاپ د سنډي هرالد ورځپاڼې بیا په سکاتلند کې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو مسلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاتلند له حکومت سره کار کړی. د سکاتلند چاپ د سنډي هرالد ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو مسلې ته کتلې چې په افغانستان کې د سکاتلند له حکومت سره کار کړی وو. د مقالې په وینا د سکاتلند حکومت اعلان کړی چې قواعد به بدل کړي چې لمخې به یې هغه افغان ترجمانان په هنتون ته تلای سي چې په افغانستان کې یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې شاوخوا 300 افغان ترجمانانو نسو کولای په برتانیا کې لوړې زده کړې وکړي. اوس مهال د عراق هغه ترجمانان چې په خپل هیواد کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی په برتانیا کې د لوړې زده کړو اجازه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
د تخار ولایت د چاپ ولسوالی کې یو 22 کلن شخص په یوه صحرایي محکمه کې د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوې ده. د تخار د والی ویاند وای دغه پیښه د قوس په میاشت کې شوې، خو دوی اوس په ټولنیزو شبکو کې د پیښې د ویډیو د خبرېدو له لارې خبر شول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندي او وایي افغان حکومت باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. تفصیل لکابل د خان محمد سین پراپور کې
په ټولنیزو شبکو کې د یوې خزې د وهلو د ویډیو ل خبرېدو وروسته د تخار د والی ویان وای دغه خزې د ویش کلنه ده او د کورنۍ د غړو لخوا وهل شوی ټکول شوی ده. سنت الله تیمور د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وویل په ویډیو کې یو سیمه ایز قومندان هم لیدل کېږي چې د هم دغه خزې د کورنۍ غړی ده. د تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاآب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې په اړه د لومړیو معلوماتو له مخې وایي
د دغه ښځې کور ته یو ځوان ننوتی او شاوخوا درې ساعته په دغه کور کې و. د ښځې د کور غړي خبرېږي چې ښځه او ځوان یوازې دي. ښځه بهر کوي او وهي یې. کوم سپینګیری چې په ویډیو کې لیدل کېږي د ښځې خسر او نور ټول یې د کورنۍ غړي دي.
د تخار د والی ویان وای د دغه ښځې میړه له څو کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. دی د دغه خزې د روغتیا په اړه سنه وای خو وای ژوندۍ ده او اوس د چاپ په ولسوالۍ کې د خپل میړه په کور کې اوسیږي. د تیمور د لومړیو معلوماتو له مخې دغه پیښه شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د قوس په میاشت کې رامنځته شوې ده. دا چې د سیمې خلک مخابراتي خدمتونو ته کافي لاسرسی نه لري ونه توانېدو چې د پیښې په اړه عیني شاهدان وپوښتو، خو د بدخشان ولایت د شهر بزرگ ولسوالۍ د گردنه د کلي اوسیدونکی فیض الله چې کلی د پیښې ځای ته نږدې دی د عیني شاهدانو له خولې وایي چې دغه ښځه د یو شمېر ملایانو د فتواو د یو سیمه ییز قمندان په حکم په صحرایي محکمه کې وهل شوې ده.
ملایانو فتوا ورکړه او قمندان فیض د اجرایه مسؤول په توګه دوه ښځې وهلي ټکولي دي. پر دغه قضیې لس پنځلس ورځې تیریږي.
د فیسبوک په خپرې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې یو شمېر کسان چې کوتکونه په لاسونو کې دي په واورینه فضا کې لومړی دغې ښځې ته ښکنځل کوي او بیا یې د الله اکبر په شعارونو سره په کوتکونو وهي. ښځه چغې او سوری نه وهي خو یو سړی په لګته وهي او پر ځمکه یې راپرې باسي. په افغانستان کې دغه ډول صحرایي محکمې بې ساري نه دي. پخوا تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقی د دغه پیښې په غبرګون کې د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د تخار ولایت د چاهاب د ولسوالۍ د پیښې عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
ما نگران هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان،
موږ اندېښمن یو او هیله لرو چې د افغانستان دولت د قانون د حاکمیت او د خپل سرو محکمو د مخنیوي په خاطر هر اړخیز اقدامات وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې صحرایي محکمې جوړې کړي.
د تخار د والي ویان سنت الله تیموري وایي د سیمې د لریوالي له امله دولت تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی، خو د ده په خبره د چاب ولسوال ته سپارښتنه شوې چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی واستوي او د هغو کسانو د نیولو اقدام وکړي چې په دغه ویډیو کې لیدل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وایي روسیا د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي چې دا د سوریې د ملکي خلکو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روسیې حکومت د ایران د رژیم حمایت هم کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلکې څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون د امریکا په ویست ویرجینیا کې د خبرو پر مهال وویل که د روسیې حکومت په نړیوال ډګر کې خپل سیاست بدل نه کړي د امریکا متحده ایالات ملګرتیا نشي ورسره کولی. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغې وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار ورباندې کولی سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغې په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسي. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاوره له ځان سره الحاق کړي او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانې وزارت تیرونی د 114 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل. د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر د ویان دیمتری پیسکوف د کابینې د یو ډیر شو وزیرانو د صدر اعظم دیمتری میدویدیف د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمیر لوړدبه چارواکو او د پیژندل سوی روسی ملنرانو لکه علی شیر عثمانوف، میخائیل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکی نمونه راغلی و. د جمهور رئیس ترامپ اداره په دې اړه یو رپورت کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
لاند خبرونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوز د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. دغه خبري پرون وشوې. تاکل شوی چې نن د پاکستان یو جګپورې پلاوی کابل ته ورسی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې د پلاوی مشي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا کوي. د افغانستان د سیمیز خپلواکي ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د وی ځواني شزي د شکنجه کولو عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس د دوهم نړیوال جګړې د تر ټولو خونړی جنگ د پنځاویې میکلیز په مراسمو کې وویل. د ستالینګراد جنگ په بشپړ ډول دشمن تار مار کړ او د دوهم نړیوال جګړې د بری لارې پرانسته. او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره غواړي چې د هغه هیواد اټومي وسلتون یا سلاکوټ نوې کړي او د ټیټی کچې نوې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډیره حده د روسیې د هغو فعالیتونو په وړاندې په خبرګون کې کوي چې په روسیو کلونو کې کړي دي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاکستان لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو چې همایون هیواد وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه
لمړی خپل نوم راته و یو څه کاروبار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې سناله د کاروبار هم دغه کوم چې د مارکیټ نه ما لړو د بازار کمال خرڅو
شیر وړي
دغه کله شمله مرچ وړو کله پښمک درو ګم تم ترکاری مرکاری شان وړو د خرڅو
بيدل ته په کراچي کې دیخې دي.
او کراچي کې خرڅو ولته کراچي کړو اومدار وړو ته پرشونه خرڅو
خدا کراچي سرک منس کې ولاړ نه کنه
خدا کراچي یو سره مګه یو قطار کې ټوله ودرولې دي. هم د یو قطار کې ټوله درته نه ماران دي خاطر ولې یو قطار کې ودرولې
ډنډ ماران ولې ورته وي
ډنډ ماران دي پر ټوله لکان پیسې ټوله ماځي ګری ټیم کې او کراچي غره خاطر نه پرې دي خاطر شړي
یعنی یو یې تاسو نه پیسې اخلي چې تم کراچي درولې
ماځي ګری ټیم کې پیسې اخلو
څور په در ناخلي
د وړي کراچګان لسر به له غټ نشل به له
اني دا زور واکي خلک دي.
او
نو دوی ولې دا پیسې در ناخلي دا ځای د هغوی دی
هر افزه کې پته نه لګي دا خو دا کراچګان د خو خو پرې دي بس ماځګر ټیم کلا سر په له دا پته نه لګي چې شاید اوس چاته ورکې نو
نو تاسو نه ورته وای چې موږ دومره غټونو چې تاسو نه اخلي
ولې نه شو موږ غو زور واکي نه شو ورته ولې نه شو موږ چې ورته وای د جنل تمو درېګه دا ته درې لسر په ورکې
څو غټي دا ورځي
دوره شکر دوه سو یو نیم سال بعد کې دی مالک
بیا په دې سره مو ژوند جوړ دی
شکر دا
کور کې واز ته کار کوي نورم شته
نه یو بل مشر نورم شته خپل روم شته
مکتب خو وای
هو شکر مکتب
بیا چې مکتب وی نیم ورځ به دا کار کوي
هو نیم ورځ به اوس فعلا مکتبونو نو ست دی بیا چې کنه مکتب وای دا نیم ورځ بردا کو نیم ورځ مکتب وای
دغه کار یو جالب کیسه کراته او کی یو جالب خاطره دی
یاره تر اوسه کوم جالب خاطره خو نشته راځه وای
یعنی کله خو بدل سي نو شوی چې چا دی کراچي درته چپکړی وی یا مسکر راغلی وی تختیدلی وای
نه خیر ستر اوسه تختیدو خو وره تختو خو چپکړی تر اوسه لانه دی
منډه دی زده دی کنه
او تبه نو منډه کې کار وکای اتمان منډه کې نو منډه چونه کې کراچي درته چپکای نو یو دن وډی دی نه
بچه غوی راشي چرته دا کراچي چرته به
خاته جو هر چاره ول خاته جو د خدانه بریده وخت لارشه
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې به مو لا کرکټ خبر کړو. په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشمر کرکټ لوبغاړو پایلوب یا فاینل د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کوي. په تر اوسه پورې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 144 منډې جوړې کړې دي.